ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په سوریا او عراق دواړو کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. د رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سه‌شنبه پر ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر دا څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دوی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولی سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دوی وایي موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولی سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دوی وایي موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن سوي دي. اوسمهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه هیواد کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمېر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځانګړو ځواکونو شمېره نه ده یاده کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډېره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو د خبرونې وروستي رپورټ ته مخکې لدې نه چې کور کلی او د ګوډ اچار پروګرامونه درته وړاندې کو. یو رپورټ راخلو هغه ده چې ترکیه وایي روسیه هڅه کوي پر انقره د تورونو لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچي. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ او ورپسې کور کلی او د ګوډ اچار لا یادمه باسي.
د ترکیه صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وای انقره له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسی الوتکه وشته رد کړه. احمد داود غلو نن ویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو له لارې پر هغو سرغړونو پرده واچوي چې روسی الوتکو د ترکیه له هوایي قلمرو څخه ترسره کړي دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورنه کړه چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف یې د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماټیک چینلونه پرانیستي پرېږدي. نوموړي وویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وایي موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش د منځه وړلو لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نه شي. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په خپلو تازه سرګندونو کې له ترکیې او روسیې غوښتي چې خپلمنځي اړیکې نورې هم بحراني نه کړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال وویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري، خو د هغه په خبره ټولې خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي.
کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو اوردونکو سلامونه او ښې چارې. د کور کلی په خبرونه کې مو زه فرشته مرسل کور پایم. تاسو پوښتنه وشي چې ناروغي په پیسو اخلي او یا هم کوم عمل چې درته زیان رسوي کوي، حتمی به مو ځواب نه وي. دا ځکه چې څوک په لوی لاس له خپل ژوند سره دښمني نه کوي. کله چې ماشوم لوبې کوي او په لوبو کې ترې داسې عمل وشي چې د هغه په زیان وي، بیا د هغه عمل تکرار نه کوي. دا ځکه چې ماشوم په دې پوهیږي چې د عمل تکرار په تاوان دی. مګر موږ لویان په دې ښه پوهیږو چې کوم کارونه زموږ او زموږ د کورنۍ په زیان دي، خو بیا هم ترسره کوو. د هغو زیانونو له ډلې یو هم لوګی او د هوا ککړتیا ده چې په ښار او د اوسېدنې په چاپېریال کې موږ رامنځته کړې ده. لوګا یا دود چې تر بل هر څه ډېر ککړ وي او د ګڼو ناروغیو لامل ګرځي، موږ یې په لوی لاس تولیدوو او هغه د چا خبره ناروغي په بیه اخلو. دا چې موږ څه ډول خپل چاپېریال په خپله ککړوو، د مخنیوي لپاره څه پکار دي او دا چاره کوم زیانونه لري، په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې له څو تنو سره د هوا د ککړتیا پاکل غږیدلی یو.
په دا لاره چې راتللو هلته دوګ نو، او کله چې کابل ته راننوتلو په یو ټیکسي کې دلته راتللو ده کرغې ټیکسي پېټرول وا ډېر دوګې کوم، ډرایور ته ورته ویل ملشه دې کته کا ایما سرونته ګرځي. نو دلته ډېر غبار ده، تور ګرد ده، سړي سینه باندې تاثیر کوي، زکام ورچی لکه ګندا وا ده، خصوصا بیا په ماشومان باندې ډېر تاثیر کوي.
خراب هوا خو ډیره ده، ته وګوره دا غر وس هغه یې نه معلومیږي. د پغمان غر چیرته ښکاري؟ ګوره نه ښکاریږي. اوس لوګر ته لاړ چې هر شی په سترګو ویني، لکه دا زه چې اوس سپینګیره یمه منډه نه سمه کوای، سړی نه پساک وهي وینه که نه سا یې سوځي د دود لپاره. بس زیاتي به م بیا اوس تاوان کوي. په دې کابل باندې ټول داسې خړ ګرد ناست دي، موټرو د ماشینو د هر شي له وجه نه. خلک به کاغذونه هم سوځي، پلاستیک هم سوځي.
دیش کلنه حمیده چې د زړه ناروغي لري وای، کله چې هوا سړه شي د قلب ناروغي د دود او ناپاکه هوا له وجې څو چنده زیاتیږي.
د ګرد د غبار او د میکروب د راست روغ نیونی یعنی تکلیف د قلبي لانه خپل مې سم قایتي. چې ما هم نو کوټې راو زم ما سګورم دا د موږ د سروي فضا ټول دودي، د ټایر بوې، د پلاستیک بوې، د بوټو بوې، خصوصا طرف د شاشې د ټنګ لوګر خو بیخي کثافات. زه خپله په جمعه کې دوه وارې درې وارې ډاکټر ته ځم، درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم. هغه هم کله پایده کوي کله نه کوي. کله چې پتنه به ورکړو که نه سره اخلو یې خیرې نیولی یې تورې.
نجیبه د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسېدونکې ده. هغه وایي چې دوی خپله په تناره او نغري کې داسې څه سوځوي چې دود یې کم وي، خو د همسایګانو لوګیو ډېر پتنګ کړي ځکه هغوی پلاستیکونه او رابر سوځوي.
تنور کې ډوډۍ پخو، انغری هم کوو، زیاتې ترش هم په انغري باندې، داسې برکونه نسته ده. زموږ سینه داسې سوخت کوي، نفس کته پورې دغه دوه دقیق چې وغږېږي کوسي چې زیاته غږېدی نیسو.
ډاکټر ته ورغلې؟
ډاکټر ته ورغلې وم ته وایي ورکې او سوره څخه سو بېرته.
اما عزیز وین، ایتا په نظر د چې تاثیر د سپېڅلې کېږي؟
د کار د دود
نور کوم شی سوځي خو شاتم خلک
واخه سوځي، زیتې لرګي سوځي، ټول هم دغه شی دي.
پلاستیکونه هم سوځي؟
پلاستیک هم سوځي، کولی میزي پلاستیک هم سوځي.
د پلاستیک دود به څومره لږې کډېر
ډېرې لولې سره چې موږ ګور چاته چې کېږي چې هغه تیره دود دي.
په کلیو کې بیا له یوې خوا د خلکو نفوس کم وي، بل اکثره کسان داسې څه نسوځوي چې هغه ډېر دود وکړي. د لشکرګاه اوسېدونکی حاجي نعیم وایي چې دوی په خپله سیمه کې له دې ستونزې نه بېغمه دي.
نسته زموږ په وطن کې د دود لوګی نسته، زموږ وطن کابل نه دی. هغه دا دود لوګی و دا شیان هیڅ نه لري، او که چیرې چې داسې د یو پلاستیک ملاستیک یو شی وویني هغه اخلي بالکل وړي، یو هغه دریاب پیا چې دلته لګوي نه، هلته دا لوګی و دود دا کیسه نسته. دا کابل ته زه راغلی یم اوس تقریبا دا لس ورځې کېږي، لس ورځې مې کېږي درې ورځې ډاکټر تللی. په دا سترګو باندې مې داسې بد تاثیر کوي، داسې بد تاثیر کوي چې خدای به پوسنه پستنګې رد کړي. دا کړي دا د سترګو تاثیر، هلته دا دود نسته.
دود او لوګای لیسی ستونزو سره د انسان ظاهری بڼه هم ډیره بدرنګوي. د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی د خپلو خبرو په پیل کې هم دې موضوع ته اشاره کوي.
اول که د ظاهری سری یا بڼ نه سړی وګوري، دود ډیر مضر دی، یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي. د زینت او ښکلا له نظره یوه مهمه صدمه ده. له دې څخه علاوه هغه مریضان چې سالنډۍ تکلیف لري یا برانش الاسما چې ورته وایي، دغه مریضان که چېرته له دود سره مواجه کیږي، د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي. توخی چې یو خطرناکه علامه د اکثرو امراضو ده، د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي. بعض نور ناروغي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي. له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسو مهمه خبره دا ده چې اکسیجن واخلو او کاربن دای اکساید ایله کړو هوا ته. نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي، یعنی په یواز د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو کاربن دای اکساید یا دود اخلو، نو زمونږ بدن ته اړین شې چې دغه اکسیجن دی، یعنی انسان د یو بهالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجنه یا کېدای شي چې نارام شي، ځکه چې اکسیجن په یواز کاربن دای اکساید اخیسته دی، یعنی دود تنفس کړی دی. له دې څخه علاوه یو ډېر خطرناک ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی، د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي. خاصتا هغه دود چې د پلاستیک، رابر، تیرونو یا داسې نورو استفاده یا استعمال له کبله پیدا کیږي.
له ډاکټر حلیمې نه به واورو چې څه وکړو چې د دود یو لوګیل خطر نه خوندي ووسو.
پوزبند یا ماسک چې دی دا هم 100% محافظه نشي کولی. اما ښه خبره ده، راځئ چې هر فرد خپل ځان لږ مسؤول وساتو. نجونې دي مکتب ته ځي یا که الکان دي که وګړي دي، ټول چې خپلو کارونو ته ځي، نو که څوک یو د غاړې دسمال لري، ښه خبره دا ده چې له پوزې او خولې څخه یې همتاو کړي تر څو چې د دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي.
حتی قلمي پخونو کې د سګرټ څخولو پاک لوي.
موږ او تاسو په کور کې داسې دښمنان لرو چې هغه په ظاهر او په باطن کې ځان دښمن نه ګڼي د خپل اولاد او هغه څوک چې ورسره په کور کې اوسیږي. یو پلار دی سګرټ څکي، چون پلار دی ټول صلاحیتونه هم له پلار سره دي. تاسو وګورئ دغه خپله پلار چې له سګرټو څخه یا د دې لوګي څخه استفاده کوي، هغه ضرر چې ده ته رسیږي کم دی نسبت و هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمل کیږي. خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکېګانې هم بندې وي، دروازې هم بندې وي، دا دود ټول په هغه کوټه کې راتاویږي او بالاخره په هغه کوټه کې هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي یا هغه کسان چې د سګرټ څخه بدم ګڼي، دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي.
په دې وروستیو کې دود یا لوګی دومره زیات شوی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان هم اندېښمن کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وای چې ناپاکه او دودغړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي.
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعض کیمیاوي مضره مواد سیاغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي. د ډبرو سکاره ډېر زیات استفاده ترې کیږي، خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې، په دې کې خورا وژونکی ده. یعنې که په ډېره سطحه باندې تنفسي باعث د مرګ ګرځي، او که په کمه سطحه باندې تنفسي باعث د مختلفو امراضو لکه د زړه بدوالی. مختلف فلترونه وجود لري. کله دې فلترونه زموږ هیوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې، خصوصا چې دغه د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي، هلته که دوی له دې فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم چې دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي، نو دغه خطر چې موږ تشویش لرو دا راکمیږي. یعنې دا یو بدیل ده، خصوصا حمامونه او د خښتو